رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د دوم خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلې دي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو نقش مهم بلل دی، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر د تیرې یوې میاشتې راهیسې یو بل ته لیکونه استولي دي.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو: لسګونه مدني فعالانو په جلال آباد کې احتجاجي لاریون کې د پاکستان قونسلګری په فساد تورن یاد کړی ده.
عمومی سرک به بندو تر هغه وخت پورې چې کونسلګری کې د ولسونو عدالت تامین نشي.
په جګړو کې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د وژل شوو سرتېرو کورنۍ د ناچارۍ له کبله ګدایي کولو ته اړ شوي دي.
ډېر غریبان یو چانه لر ولکه د بیمارۍ پیسې یار کراوي دي. بیمارۍ
د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو ترمنځ تاوده بحثونه او کمپاینی غونډې پایل شوی دی. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورسره او زرتا وحید الله فیضی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو نقش مهم بولي. وایي د سولې لپاره باید زر تر زره بین الافغاني مذاکرې شروع شي. یانس ټلټنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پیلېدو نه مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان وروستۍ هڅې وستایلې او زیاته کړه چې دغه هڅې باید ادامه پیدا کړي. سټولټنبرګ ویلی دی بین الافغاني خبرې باید زر تر زره شروع شي، دا بهیر باید سولې ته تر رسیدو پورې وساتل شي. هغه ټینګار کړی دی چې د ناټو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو په هدف د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د عسکرو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د راتلونکي چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو کې په بروکسل کې شروع کیږي، او د ناټو سرمنشي ویلي دي چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په هڅو خبرې وشي.
په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی پیری مایډون وایي طالبان باید افغان خبریالان ته ګواښونه ونه کړي. دوی وایي خبریالان باید پرېښودل شي چې په پوره ازادۍ خپل کار وکړي. پیری مایډون ځکه دا خبره کړې چې طالبانو پرون د دوشنبې په ورځ هغو مطبوعات ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد اعلانونه خپروي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن په ټویټر لیکلی چې خبریالان ته ګواښونه طالبانو سره د سیاسي اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته نه کوي.
ارګ ویلی دی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق محمد هارون چخان سوری مطبوعاتو ته په استول شوي ویډیو کې ویلي دي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران په څلورو مسلو خبرې وکړي.
د سفر کې به په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز کیږي: اول منطقوي اتصال دی، دوهم تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده دي تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر نه مخکې په همدغه هفته کې یو شمېر پخوانیو جهادي د مشران او سیاسي شخصیتونو د پاکستان د لاهور په ښار کې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي.
د افغانستان جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو شورا یو ځل بیا د ولسمشر غنی د کار دوام د قانون خلاف وباله، او د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. دغه شورا نن په کابل کې په غازی سټیډیوم کې د سلګونو کسانو احتجاجي غونډه بللې وه. دوی ویل چې غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې په انتخاباتي چارو کې لاس وهي. دوی ویل چې باید یو میکانیزم جوړ شي چې د جمهور رئیس غنی کارونه وڅاري. په دغه اعتراضي غونډه کې جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا 15 تنو ګډون کړی و.
د افغانستان امنیتي قواو ویلي دي چې د فاریاب د ولایت د بلچراغ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې ده. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مسؤلینو ویلي دي چې افغان کمانډو او د ملي اردو عسکرو بیګاش په پزمکنۍ او هوایی عملیاتو کې طالبان د دغه ولسوالۍ د مرکز نه شاته تمبولې دي. د دغه قول اردو قومندان نن امریکا غږ ته وویل چې د بلچراغ ولسوالۍ د 1990 کال را په دیخوا طالبانو نیولې وه. افغان کمانډو بیګاش په عملیات
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د عبدالحمید خراسانی په نوم مجرم نن په داسې حال کې نیولای چې هڅه کوله په کابل کې په مظاهره کې له پولیس سره لاس واچوي. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې نوموړی د کورنۍ چارو وزارت د لوی مجرمینو په لیست کې شامل و.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن د سه شنبه په ورځ ناڅاپه کابل ته ورغی. د جمهور رئیس غنی سره یې د سولې، انتخاباتو او د امنیت په مسلو خبرې وکړې. په دغه غونډه کې اجرایه رئیس ابشران هم و. پمپیو اوس د کابل نه نوې ډیلی ته روان شوی دی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له چارواکو سره د ایران د پوځي خطرونو په اړه خبرې کړې دي. مایک پمپیو د سعودي د پاچا ملک سلمان او ولی عهد سلمان محمد بن سلمان سره په جلا جلا غونډه کې د فارس په خلیج کې د روانو شخړو په حقله مفصل بحث کړی دی. د دې خبر تفصیل مینا سادات ولی.
حسن روحانی یو ورځ وروسته له هغه دغه څرګندونی کوي چې د جمهور رئیس ترامپ ادارې د هغه هیواد پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د هغه پر همکارانو بندیزونه ولګول. خاغلی روحانی پر جمهور رئیس ترامپ انتقاد وکړ او وی ویل سپینه ماڼۍ له ذهني بچوالي سره مخ ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پر ایرانی چارواکو د بندیزونو له زیاتېدو وروسته وویل واشنگتن هیله من او چې له ایران سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پر ایرانی چارواکو کو د بندیزونو لزیاتی دو وروسته وویل واشنگتن لا تر اوسه پوری هم د تلیوال دی چې له ایران سره خبري وکړي. بل خو ټاکل شوی ده د اروپאי ټولنې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشره تدریکا موګرنی روانه اونۍ واشنگتن ته سفر وکړي او د ایران او امریکا د وروستیو تاریخوالو په اړه له امریکایي مقاماتو سره خبري وکړي. مینا سادات، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوي. د ناتو عمومي منشي نن د روسیې نه غوښتي دي چې د اګست په میاشت کې د مهلت د پوره کېدو نه مخکې خپل یو نوی توغنده له منځه یوسي او په هغې موافقې عمل وکړي چې وایي اتمي وسلې باید د اروپا نه بار وي، که نه په سیمه کې به د اروپایي متحدینو د سخت ځواب سره مخ شي. د ناتو د دفاع وزیران به د چهارشنبه په ورځ په دې هم وغږیږي که روسیه خپل د توغندیو د سیستم فعالیت ته دوام ورکړي نو دوی به یې په ضد اقدامات وکړي. امریکا ویلی دی که د روسیې دا دفاعي سیستم فعال اوسي نو په اروپا کې د لن وټن وشتونکو اتمي توغندي وشتلو امکانات برابروي او د 1980 کال د منځني وټن وشتونکو اتمي توغندیو د موافقینه سرغړونه بلل کیږي.
د میانمار د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د تحقیقون کې وای شاید چې پاوچ د میانمار په غرب کې انټرنیټ د دې لپاره بند کړی وي چې د بشري حقوقو سرغړونه پټ کړي. یانګی لی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته بیانه کې ویل چې د راکین په نهو خرګوټو او د چین په گاوند کې د پاوز یعنی پاوز د تیر کال راهیسې د اراکان یاغیانو سره په جګړه اخته دي چې د موبایل ټلیفون انټرنیټ قطع شوی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویلي دي چې د تیر میاشتې را په دې خوا یو بل ته لیکونه استولې دي. د دې لیکونو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي که شمالي کوریا د اتمي بې وسلې کېدو په خاطر بحث ته حاضر شي د جمهور رئیس ترامپ اداره چمتو ده چې بیا ورسره خبرې پیل کړي. د جمهور رئیس ترامپ او کیم جونګ اون د فبرورۍ په میاشت کې دویمه غونډه په ویتنام کې کړې وه خو هغه مجلس چندانې بریالی نه و. د امریکا جمهور رئیس سبا د جنوبی کوریا په شمول په ځینو آسیایي ملکونو کې د مشرانو سره ګوري
او په کمبوډیا کې د یو نیم کاره ودانۍ په نړیدو تحقیقات روان دي. په دې پیښه کې څه ناڅه 28 کارګران وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. پولیسو د پښتون ګرویګون لپاره 4 کسان نیولي چې ټول د چین اتباع دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ارګوي چې جمهور رئیس غنی د روانونې په ورستیو کې پاکستان ته ځي. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی په دغه سفر کې د پاکستان له صدر اعظم سره پر افغان سولې، امنیت او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لګلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند محمد هارون چخانسوري وایي په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران د سولې او امنیت سربیره په یو لړ اقتصادي مسلو لکه سیمه ایز اتصال، سوداګري، ترانزیت او په افغانستان کې د پانګونې پر سر خبرې وکړي.
افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د ترسو څلوېښت کلن بحران ته د پایتک اکسس دی او باید ولدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسي سیرو د پاکستان په لاهور ښار کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو په دې غونډه کې له افغانستان سره یو ځل بیا د همکاریو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکو د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ د فضا پر منځوړلو هم ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د دولت او سیاسي شخصیتونو په منځ کې خپل له لاسه تللی باور بیرته ترلاسه کړي تر څو په راتلونکو تحولاتو کې یو ښه ځای او ونډه ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې اکرم عارفي امریکا غږ آشنا ته وویل دا سفر کولی شي چې د اعتماد جوړولو او د دواړو خواوو د نظرونو د نږدې کولو په کچه یو حرکت وي او له هغې پورته له هند سره د اړیکو په برخه کې ځینې اندېښنې چې پاکستان لري او د طالبانو د ګډون او هغه ترکیب چې ښایي په راتلونکي کې جوړ شي په دې برخه کې دواړه هیوادونه اوس هڅه کوي چې خپل نظرونه سره نږدې کړي. خو ښاغلی عارفي زیاته کړه چې افغان حکومت لا هم له افغانستان سره د پاکستان د دوګونی سیاسي چلن په اړه اندېښنه لري. نوموړي وویل چې د نړۍ او سیمې په کچه تحولاتو او د افغان سولې په برخه کې شویو پرمختګونو ته په کتو پاکستان اوس لږ تر لږه دا منلی چې د افغانستان په مسله کې رښتینی او جدي ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د جمهوری ریاست یو شمیر نوماندانو یو ځل بیا د غبرګولی د لومړۍ وروسته د ملي یووالي د حکومت د کار دوام د اساسي قانون خلاف بللی او د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. ارګوی د نوماندانو کومه نوې موضوع نه ده مطرح کړې. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر نوماندانو نن د سه شنبې په ورځ د کابل په غازی سټیډیوم کې په یوه لویه غونډه کې د غبرګولی د میاشتې له لومړۍ ورځې وروسته د ملي یووالي د حکومت د کار دوام د اساسي قانون پر خلاف وګڼه او په افغانستان کې د شفافو ټاکنو ترسره کېدو لپاره د سرپرست حکومت د جوړېدو په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. د جمهوری ریاست یو نوماند محمد علي پتمر دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د جمهوری ریاست نوماندان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت څخه د شفافو ټاکنو تمه نه لري.
انتخابات یا وربیا د خلکو سخلا کی موجه تاسی شاهد د دې خبرې یو چې د ولسی جرګې انتخابات زموږ د خلکو سخلا کړل. هیڅ تضمین نشته چې د ریاست جمهوری انتخابات زموږ د خلکو سیا وربیا د خلا نه کی. بنان موږ د یو نامشروع ظالم اداري چې د انتخابات مشري وکړي.
همداشان دې غونډې ته د ښځو په ګډون د جمهوري ریاست د دغو نوماندانو په سلګونو پلویانو پکې ګډون کړی و. د جمهوري ریاست نورو نوماندانو نورالحق علومي، شهاب حکیمي او ابراهیم الکوزي هم په ورته څرګندونو کې افغان حکومت د قانون څخه په سرغړونو تورن کړ او ادعا وکړه چې جمهوري رئیس محمد اشرف غنی د دولتي امکاناتو څخه ځان ته د ټاکنیز کمپین دپاره ګټه اخلي. دغو نوماندانو د حکومت پر کړنو د څار دپاره د جمهوري ریاست د ټولو نوماندانو په ګډون د څار د یو میکانیزم د رامنځته کېدلو غوښتنه هم وکړه. د دې غونډې په پریکړلی کې ویل شوی چې د عدالت د اصول او د بی‌طرفۍ د تحقق په خاطر دا نوماندان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه چې دغه نوماندانو د پخوانی جمهور رئیس په توګه یاد کړي غواړي چې د جمهور ریاست په جریان کې دي د خپل نوماندۍ څخه تیر شي. په دغه پریکړلی کې ویل شوی چې جمهور رئیس غنی د حکومتي چارواکو عزل، مقرری او پروژو د قراردادونو حق نه لري او باید په ټاکنیزو چارو کې هم له لاسوهنو څخه ډډه وکړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا دغه نوماندان له وخت څخه په وړاندې ټاکنیز کمپین تورن کړي او ویلي دي چې ارګ د نوماندانو غوښتنې او ریډلې دي. د جمهور ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی رسنیو ته ویلي چې د جمهور ریاست نوماندانو نن بیا هغه زړی خبرې تکرار کړي دي.
یک از ویژگی های حکومت های مردم سالار
د ولسواکو حکومتونو یو ځانګړتیا ده چې اوسیدونکو کولای شي خپل نظریات په آزاد ډول بیان کړي او مشتل دغه غونډو هر کلی کړي دي. د محترم خبرې هم واورېدل شوې. موږ دا غو په وینا کې کوم نوې شی ونه لیدي. دا غوډه کې دایسه له وخت وړاندې یو ډول کمپاین وی
کمپاین قبل از وخت باشد.
خغلی مرتضوی د ټاکنیزو ادارو غوښتي چې دغه غونډه کې دي د ټاکنیز کمپاین مسلې ته پاملرنه وکړي. د تل د شپږمې د جمهور ریاست را روان ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاردی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه نوماندانو کې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغان حکومت د روان لمریز کال په لومړۍ دریو میاشتو کې نږدې 500 تنه د مخدره موادو او مسکراتو د قاچاق په تور محاکمه کړي دي. په دغه کسانو کې لس ښځې هم شامل دي چې له یو کال نه نیولې تر دیرشو کلونو د بند سزا ورته ورکړل شوې ده. پام کوئ، په دې اړه له کابل د ممتاز بهیر رپورټ ده.
لا مسکراتو او مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د 1399 لمریز کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې له کابل او ولایتونو څخه د مخدره موادو د قاچاق 255 قضیې دغه مرکز ته رسیدلې دي. دا دغه مرکز ویاند احمد خالد موحد وویل چې د دغو قضیو په تړاو 321 شکمن کسان هم دوی ته معرفي شوي چې پکې 14 ښځې او یو بهرنی هم شامل دي. د ښاغلي موحد پر وینا په دې موده کې 2 تنه یوازې د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوي چې غوښتل یې هندوستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپا ته مخدره مواد قاچاق کړي. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو ټولې دوسیې له ارزولو وروسته د دغه مرکز ځانګړي څارنوالۍ ته استول شوي او دغه راز د سلګونو تورنو کسانو محاکمه په علني ډول ترسره شوې ده. د دریو میاشتو په اوږدو کې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا 293 تنه چې په کې 14 تنه دولتي کارکوونکي او 9 تنه ښځې شامل دي، دوی له یو کال څخه تر 10 کاله بند محکوم شوي دي. په همدې توګه په تیرو دریو میاشتو کې 202 تنه چې په کې 8 تنه دولتي کارکوونکي هم شامل دي په اړه استیناف محکمې حکم صادر کړی دی. پر وینا د افغانستان د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان د عدلي او قضایي مرکز له پریکړو وروسته د سلور نوي قضیو په اړه خپلې وروستۍ پریکړې اورولې دي. هغه زیاته کړه چې محاکمو د دغو کسانو له ډلې 13 تنه چې 14 تنه یې دولتي کارکوونکي دي د کافي اسنادو او مدارکو د نشتوالي له امله بې ګناه پیژندلې دي. د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز په داسې حال کې د سلګونو تورنو کسانو د محاکمې خبر ورکړی چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د دغه مرکز د محاکماتي بهیر پر عادلانه والی نیوکه کوي او وایي په دغو محاکمو کې اکثره مدافع وکیلان سمبولیکه ونډه لري. د دغه ټول نمرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ آشنا ته وویل،
مونږ چې له وکیلانو پښتنه کوو ځکه مونږ سره وکیلان دي، مدافع وکیلان، لکه کم رقم چې نورو محاکمو کې قضیه اخلي، نورو جرایمو قضیه اخلي، په هغه کې لږ څه مطمئنه یي، ولې په دې مسایلو کې هغه اطمینان دی هغوی دی ته چې د دوی غږ به صحیح اورېدل کېږي یا محاکمه به عادلانه چې د اجرات جزایي قانون کې یا د اساسي قانون کې یا په نورو قوانینو کې ورته ځای ورکړل شوی ده، هغه کې هغه ته لږ د شک په سترګه ګوري. داسې یو څه ستونزې شته. هو،
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د روان لمریز کال په پیل کې په خپل یو تحقیقي رپورټ کې ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې یو شمېر تورن کسان له تبعیزي چلند سره مخامخ کیږي. دغه کمیسیون د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د تبعیزي چلند د لمنځه وړلو لپاره د تبعیض د مخنیوي قانون د جوړولو وړاندیز هم کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. نن ورځ لسګونو مدني فعالانو په جلال آباد کې احتجاجي لاریون وکړ او ویل چې د پاکستان قونسلګرۍ کې د ویزو پروسه کې فساد اوج ته رسیدلی دی او حکومت باید د حل لار ورته پیدا کی. پاک لپاره مو کې د زبیح الله غزي رپورت ده.
جلال آباد کې لسکونو مدني فعالانو دغه احتجاج وروسته لاغي وکړ چې تیر ورځ جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته یو سپینګیری په رش کې ایسار او وفات شو. د قونسلګرۍ مخې ته هر ورځ سلګونه کسان د ویزې اخیستنې لپاره ولاړي. مدني فعالان وایي چې حکومتي چارواکي د ویزو اخیستنې په پروسه کې بډې اخلي، ځکه نو خلک نشي منظم کېدی.
د لوړ پولو چارواکو نه نیولې د اوزو امرین پولیس مختلف هغه چارواکي او د وکیلانو په شمول باندې په دغه کمیشن کاری او فساد کې اخته دي. د همدوی د کمیشن کاری په نتیجه کې دغه ستونزې او مشکلات نه حل کیږي. په شمول د وزارت ارتباطي خارجه ریاست زمونږ هیله او غوښتنه ده چې موږ الته ترینه نظم غواړو. آیا د بحثه یو ولایت اداره چې په دې نتوانیږي چې هلته نظم رامنځته کړي، په نمایشي شکل باندې کله د لارې په سر یو کمیشن کاری نیولې یا نه نیولې هغه مطبوعاتو ته فیسبوک ته وخی.
دوی وایي که د ویزو اخیستنې لپاره نظم جوړ نشي او کمیشن کاری همداسې دوامدار وي، نو دوی به لوی لارې بندې کړي.
زو عمومي سړک به بندو تر هغه وخت پورې چې کونسلګری کې د ولسونو عدالت تامین نشي. هلته د هر یو سړي ته نوبت او په نوبت په هغه باندې ویزه ورنکړی شي. منګه ثبوتونه لرو، والی سه وای ثبوت راوړی زه حکومت ولې درته خیمه 15,000 روپۍ د یو غریب سړی نه چې هغه تداوی د پاره زی تداوی د پاره خپل غاڼه خرڅ کړي کرس پیسې اخسي، هغه څنګه 15,000 روپۍ یو ویزې د پاره ورکی؟ لعنت په داسې اداره باندې چې 1,500 کسانو نظم او چارې نشي سنبالولې او داوې بیا د غټې غټې کوي، داوې د زمکیو د اسمان سره جنگولو کوي.
خو د ننګرهار د والی ویانا تا الله خوګیاڼی وایي د ویزو په پروسه کې ستونزې او د فساد مسلې شته، خو د حل لپاره کار کوي.
ستونزه په ولایتي کچه نه حل کیږي، مرکزي کچه باندې خبرې اترې شوې دي. نن هم ننګرهار والی د بهرنی چارو وزارت موین سره خبرې وکړې تر څو د قونسلګرۍ د ویزو ستونزه پاسسټول حل کیږي. د فساد مشکل بګدره ده، فساد شتون لري. په همدې قونسلګرۍ سیرمه لزګوره کسان چې په کې بیلابیل قشور نشتون درلوده د پولیسو کشپورګانو له لورې نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. او موږ هڅه کوو چې حداقل د فساد کچه ټیټه کړو، مخنیوی وکړو.
نوموړی وایي هره ورځ لزرو تر 1200 ویزې شل کیږي او ورتلونکي خلک له 3000 پورته دي، ځکه نو پروسه بې نظمه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د امریکا د 2020 کال د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ تاوده بحثونه او کمپاینی غونډې پیل شوې دي. په پام کې ده چې د چهارشنبه او پنجشنبه په شپو لومړنۍ مناظره پیل شي چې په ترڅ کې به یې لس تنه نوماندان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي سیالۍ لپاره له خپلې کاندیداتورۍ او وړتیا دفاع وکړي. په دې اړه په مو کې د جیم میلن رپورټ.
سکل خی د دیموکرات ګوند ټاکنیزو مناظرو کې تر بل هر وخت ډیره ګڼه ګوڼه وي. په دیموکراتو کاندیدانو کې پخوانی مرسیال ولسمشر جو بایدن مخکښ او د ترامپ پیاوړی رقیب بلل کیږي. د ښاغلي بایدن استدلال دا دی چې هغه د ولسمشر ترامپ سره د سیالۍ لپاره تر ټولو پیاوړی کاندید دی.
I hope to be your nominee.
زه د ګوند نوماند کېدو هیله لرم او زه به ستاسو په ملاتړ تر وسه کار وکړم. خو شر دا دی هر څوک چې د دیموکرات ګوند نوماند شي موږ به یو موټی پاتې شو او د امریکا لپاره به دیموکرات ولسمشر وټاکو.
نظر پوښتنې ښیي چې د بایدن نه وروسته د ورمونت سناتور برنی ساندرز او د ماساچوست سناتوره الیزابت وارن په دویمو او دریمو مقامونو کې دي.
دیموکراسي دغه څه وي؟ دیموکراسي د خلکو سره اوسېدل او د امریکا په اړه زموږ د لیدلوري د خبرو کولو فرصت دی. یوازې دا کافي نه ده چې ووایو ډونالډ ټرمپ نه غواړو.
د دیموکراتو کاندیدانو په فهرست کې بیا د انډیانا د سوت بن خاروال پیټ بودیجیت او د کالیفورنیا سناتورا کاملا هاریس دي. د دیموکرات ګوند د کاندیدانو په اوږد لست کې هر کاندید هڅه کوي چې د دې ګوند په لومړۍ مناظره کې چې ټاکل شوې د چهارشنبې او پنجشنبې په شپو ترسره شي ځان پیاوړی ښکارا کړی.
زه فکر کوم دا مناظره به په یو ډول د ابتدایي سیالیو په اصلي موضوع باندې بدله شي، په تیر بیا ځکه چې ټول دا کاندیدان به په امریکا کې په ځینو مهمو ایالتونو کې راڅرګند شي، خو تر راتلونکي کال فبروري میاشتې پورې به ورته رایه اچونه ونه شي.
د دیموکرات ګوند د کاندیدانو په لومړنۍ مناظرې کې به ټوله پاملرنه په ولسمشر ترامپ وي، او هغه د مخه له د دیموکراتانو سره مقابلې ته لیواله ښکاري.
زمونږ افراطي دیموکراتو سیالانو کې ډېره کرکه او تعصب شته، لکه څنګه چې مونږ پوهیږو هغوی غواړي چې تاسو او ستاسو هیواد له منځه یوسي. دا د منلو وړ نه دی او داسې به ونه شي.
د 2014 کال په مناظرې کې د ولسمشر ترامپ د پروګرامونو د وړاندې کولو طریقه د دې لامل شو چې هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماندي وګټي. اکثره دیموکراتان دې ته سترګې په لار دي چې له کارپوهانو څخه د یو نوي پرمختګ خبر واخلي.
د دې ساعت په خبرونو کې یو خبر چې لږ مخکې را رسېدلی دی. پامپیو هیله من دی چې تر دوه میاشتو پورې به د طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15مه کابل ته د یو نا اعلان شوي سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هیله من دی چې د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو د ډلې سره موافقې ته ورسیږي. خاغلی پامپیو ویلي دي چې د طالبانو سره په خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي او تمه کیږي چې د دهشتګرو د اهدافو لپاره د افغانستان د خاورې نه د استفادې نه کولو په برخه کې د طالبانو سره زر موافقه وشي. هغه په کابل کې د امریکا په سفارت کې ویلي دي چې هیله من یم وکړی شم د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې د سولې یوه موافقه ترلاسه کړو. د ویلي دي دا زموږ هدف دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر کابل ته په خپل لنډ سفر کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون د دولتي مقاماتو سره کتلي. خاغلی پامپیو همداشان ویلي دي که څه هم چې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو لپاره کوم زماني جدول نه دی جوړ شوی. هغه ویلي دي که څه هم د طالبانو سره په خبرو کې مونږه واضح کړی ده چې حاضر یو خپل قواوې د افغانستان نه وباسو، مګر غواړم چې واضح کړم چې تر اوسه د هیڅ کوم زماني جدول په هکله موافقه نه ده شوې. خاغلی پامپیو زیاته کړه ټول اړخونه په دې موافق دي چې د دهشتګرۍ او بارنیو عسکرو د شتون په هکله د طالبانو او د امریکا تفاهم بین الافغاني مذاکراتو ته لاره پرانیزي او دا وروستی ګام زمونږ د هڅو محور دی. موږ د افغانستان د دولت او خلکو په استازیتوب د طالبانو سره نه ګړېږو. کابل ته د امریکا د بارنیو چارو د وزیر سفر د امنیتي دلیلونو په وجه د مخه نه و اعلان شوی. هغه اوس د کابل په اړوندو مسایلو وغږیږي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو نقش مهم بللی، وایي چې د سولې لپاره باید زر تر زره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. یان سټلټنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پیلېدو نه مخکې د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان وروستۍ هڅې وستایلې او زیاته کړه چې دغه هڅې باید ادامه ولري. په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان د لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي پیری مایلون ویلي دي طالبان باید خبریالانو ته ګواښونه ونه کړي. دوی وایي خبریالان باید پریښودل شي چې په آزاد توګه خپله وظیفه اجرا کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د یو شمېر کاندیدانو شورا یو ځل بیا د جمهور رئیس غني د کار دوام د قانون خلاف بللی او د سرپرست حکومت د جوړېدو غږ کړی دی. د شورا نن په کابل کې په غازی سټیډیم کې د سرګونو کسانو احتجاجي مظاهره بللې وه. د افغانستان امنیتي قوا ویلي دي چې د فاریاب د ولایت د بلچراغ د ولسوالۍ نه طالبان ایستلي دي او دا ولسوالۍ بیرته نیولې ده. په شمال کې د 209 شاهیر قول اردو مسؤلینو ویلي دي افغان کمانډو او د ملي اردو عسکرو بیګاش په ځمکنیو او هوایی عملیاتو کې طالبان د دې ولسوالۍ د مرکز نه شاته تمبولي دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د عبدالحمید خراسانی په نوم مجرم یې نن په داسې حال کې نیولی چې هڅه یې کوله په کابل کې په مظاهره کې د پولیسو سره لاس او ګریوان شي. د ناټو عمومي منشي د روسیې نه غوښتي دي چې د اګست په میاشت کې د مولد د پوره کېدو نه مخکې خپل یو نوی توغندی له منځه یوسي او په هغې موافقې عمل وکړي چې وایي اتومي وسلې باید د اروپا نه بهر وي.
درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری دومه پښتو خبرونه هم په همدې ځای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلې کې اوریدلې مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واورېدل. خدای مل شي.